ګرانو اوریدونکو السلام علیکم دا مشال ریډیو دا زم تاسو کوربا اسرار الله مومن وخت ورځ یو بجې شوی په دې غړي کې بواري د افغانستان د ملي امنیت عمومي رئیس په ځانوجون کې بریټ کې جوبل شوی په قبایلی سیمو کې کله یوې خوا ترګری او د ترګری خلاف عملیاتو خلک به کور کړی نو بل په لو د وسلوالو په منځ کې شخړو هم ولسی خلک د مشکلاتو سره مخ کړی دي په روسنی مای کې اونځ خبرونه اقتصادي نړۍ هم لرو کولمړی مليحه امیرزاده ته ورته تاسو ته خبرونه وړاندې کی
السلام علیکم ته ټولو اول پامکړه د خبرونو سټکو ته افغان ولسمشر حامد کرزی د افغانستان د استخباراتي ادارې په مشر د بریټ غند نه کړی دا افغان او بار نیوز واکونو په ننګرهار کې عملیات کړی دي او د مصر ولسمشر محمد مرسی د خپل مخالفینو سره د خبرو اترو وړاندیز ورکړي د خبرونو تفصیل افغان ولسمشر حامد کرزی تیر ورځ د هیواد د استخباراتي ادارې په مشر د بریټانډ نه کړی دا په داسې حال کې ده چې ښاغلی اسد الله خالد تیر ورځ په کابل کې په یو بمی بریټ کې ژوبل شو ولسمشر حامد کرزی چې د خالد لیدلو ته د ملي امنیت روغتون ته تللی و وی ویل نو موړی به د علاج لپاره بهر ته واستول شي کرزی چې له روغتونه بهر خبرې کولې زیاته کړه دا امید شته چې اسد الله خالد زر ښه شي دی وای زمونږ د ملي امنیت مشر چې د ترهګرۍ په یو بوزدلانه پیښه کې ژوبل شوی دا مهال د درملنې لاندې دی ډاکټران یې په اړه وایي چې هغه ښه دی د هغه د ښه کېدلو امیدونه ډېر دي د لومړنیو مراحلو د تیرېدلو نه پس پی د نورې درملنې لپاره یو بل مناسب ځای ته لیږو چې ښه علاج یو شي او زر خپل کار ته بیرته ستون شي یو لوړ پوړی افغان چارواکی د مشال ریډیو افغان څنګه ته د زیارت پر ورځ ویلي چې اسد الله خالد د دې ځانمرګي بمی برید هدف وو د برید مسولیت وسلوالو طالبانو منلی د مشال ریډیو خبریال وایي د خیبر پختونخوا په سوات کې د طالبانو په حمله کې د زخمی شو زده کوونکو شازیا او کائنات ته منتقلیدلو لپاره تیر ورځ صوبایي حکومت وړاندیز ورکړی دغه وړاندیز د سکیورټي وجوهاتو په بنیاد شوی دی چې په لړ کې دوی نورو خارونو لکه پیښور او یا اسلام آباد ته منتقلېدلی شي خو په اړه یې لا کومه فیصله نه ده شوې د کائنات پلار رسنیو ته ویلي چې دغه وړاندیز ورته د کور سره نږدې د یوې بمی چاودنې وروسته شوې چې څو ورځې مخکې شوې وه دا په داسې حال کې ده چې په 9 اکتوبر د سوات په ملالې یوسفزۍ قاتلانه حمله کې دغه دوه جینکې هم زخمی شوې وې افغانو بارنیو ګډو ځواکونو د ننګرهار په خوګیانو ولسوالۍ کې عملیات کړي دي د خوګیانو ولسوال سید الرحمن مشال ریډیو ته ویلي چې تیره شپه افغان او بارنیو ګډو ځواکونو د خوګیانو ولسوالۍ په ترمې سیمه کې عملیات کړي دي چې په پایله کې څلور تنه ولسوال وژلي او اووه نور یې لزان سره وړي دي خو ولسوال طالبان بیا وایي چې تیره شپه د ګډو ځواکونو په عملیاتو کې 15 تنه وژل شوي دي او دوی ملکي وګړي دي افغان ولسمشر حامد کرزی په خپل هیواد کې دننه د نامنیت سیوا کېدلو لپاره په نیټو او امریکا تنقید کړي د زیارت پر ورځ د ان بی سی ټلویزیون سره په یو ځانګړي مرکه کې کرزی وویل چې د طالبانو د بریدونو سره سره د نامنیت لږه برخه په افغانستان کې د نیټو او امریکا لخوا د جوړې شوې ډانچې سره هم تړلې ده نوموړي زیاته کړه د افغانانو سره د بارنیو شخصي سکیورټي کمپنیانو او کانټراکټرانو رویې په دوی کې غوسه او د نامحفوظه کېدلو احساس پیدا کړی دی نوموړي په واشنگټن هم تورو لګو چې تیر کال د کابل سره شوی د همکاري ستراتیژیک تړون سرغړونه کړی ده او د دوی د ملي حاکمیت درناوی یې نه دی کړی د امریکا د بارنیو چارو وزیر هیلری کلینټن او د روس خارجه چارو وزیر سرګی لاوروف په شام کې په بحران د خبرو اترو لپاره له یو بل سره لیدلی دواړو مشرانو د زیارت په ورځ د امنیت یو نړیوال کانفرنس په سنډه کې د آیرلند په سرخه ډبلن کې ملاقات وکړ د شام لپاره نړیوال استازی لغدار ابراهیمی هم په موقع موجود و چې وی ویل دواړو خواوو په فیصله کې څه خاص پیشرفت نه دی کړی خو مسله د هوارې دلو په لړ کې یو ښه حل راوستل غواړي واشنگټن او ملګري هیوادونه غواړي چې د شام صدر بشار الاسد د واک پرېږدي سوای د اسد د تقدیر فیصله د شام بهر نشی کیدی بلخوا د روس خارجه چارو وزیر سرګی لاوروف اعلان کړی چې هیواد به هغه امریکایي چارواکو ته د سفر لپاره ویزه نه ورکوي چې دغه په خبره د انساني حقوقو نه سرغړونه کوي لاوروف دغه سرګندونې له هغه روس مخې ته راغلي چې امریکایي سینټ ووټ ورکر چې د روس ته رشوت خورې خلاف وکیل سرګی میګنیټسکی په مرګ کې لاس لرونکي روسي چارواکو او د بشري حقوقو سرغړونه کوونکي نورو کسانو باندې د پابندي ولګول شي لاوروف وویل په ډبلن کې د ملاقات پر مهال یې د امریکا د بارنیو چارو وزیر هیلری کلینټن د خپل پلان شوی کاروایانه خبر کړه د مصر ولسمشر محمد مرسي تیر ورځ د خپلو مخالفینو سره په کامی کچه د خبرو اترو وړاندیز ورکړی چې په هیواد کې روان بحران ته د پای ټکی کېږدي. مرسي وویل د نوي آئین لپاره پلان شوی ریفرنډم به په خپل وخت ترسره شي چې د دسمبر 15 نیټه ورلا ټاکل شوې ده. په ټي وي د خطاب کولو په وخت نوموړي وویل د راتلونکي خالی په ورځ د خپلو مخالفینو سره ملاقات به د آئنده لپاره لاره راویستلو کې مرسته وکړي. دیوائز دا ټولو گوندونو مشرانو انقلابی ځوان کولو لړپوړو قانوني شخصیتونو سره په مکمل او ګټورو خبرو اترو کولو باندې غږ کوم چې د راتلونکي خالی پورس یعنی 8 دسمبر 2012 کال په 12:30 د راسره په صدارتي ماڼۍ کې ملاقات وکړي چې دا ډول یوې راځینامې ته ورسیږو چې ورسره به ټول قوم رايوځي شي. په مصر کې له هغه وروسته روزانه مظاهرې شروع شوې دي کله چې مرسي په 22 نومبر ځانته پراخه اختیارات ورکړل. د بوسنیا یو عدالت یو سړی د امریکا په سفارت د ډزو په خاطر د ترهګر په توګه مجرب وپیژندو او د 3 کالو جیل سزا یې ورته واوروله. د رپورټونو له مخې میولیټ یاسریوویچ د 2011 کال د اکتوبر په 28 نیټه په سراییوو کې د امریکا په سفارت ډزې وکړې چې په نتیجه کې یو افسر ټپي شو چې وروسته بیا پولیسو دې په ډزو وویشتو او ونیولو. دوه نور کسانو چې له ده سره په مرسته تورن شوي دي له محکمې څخه بری شو. او یوې امریکایي کمپنۍ تر 2006 کال سپوږمۍ ته د انساني خلایي سفر کولو خپل پلان څرګند کړي. دغه کمپنۍ چې ګولډن سپایک نومیږي اندازه لګوي چې سپوږمۍ ته د 2 انسانانو په دغه مشن به تقریبا 1.4 بلیون ډالر خرچه راشي. د کمپنۍ مشر ایلن سټرن ویلي نور هیوادونه هم سپوږمۍ ته په دغه سفر کې دلچسپي لرلی شي. د خبرونو پای
اردوونکو خبرونه مد مشال ډیو نو اوریدل چې ملي امیرزاد وړاندې کړ. تاسو د مشال ډیو خبرونه په مشال ډیو ډاٹ کام هم اوریدئ شئ. په دې کې به اوري افغان ولسمشر احمد کرزی وایي د ملي امنیت رئیس چې د ترګرې په یو بوزدلانه پیښه کې جوبل شوی دا مهال د درملنې لاندې دی. ډاکټران یې په اړه وایي چې هغه خدي د هغه د خکېدو امیدونه ډیر دي.
الحمدلله خوب است، مثبت است، زیر عملیات هستن و فعلا امیدواری بسیار زیاد است که سپتامبر بشه بخیر.
د پاکستان په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو ډلو ترمنځ شخړې له کبله ځایي خلک له مشکلاتو سره مخ شوي.
ټاکنه مخکې یو چک پوسټ دی په آرمی پوسټ، هغه باندې سر کړی وو. ډېر کسانو ښځې او بچي او ډېر په تکلیف حالات کې ناستو د ډېره وخته پورې.
او په وروستۍ نیمای کې په 19 خبرونه اقتصادي نړۍ کې به د پاکستان د روان اقتصادي حالت په اړه واوري.
اقتصادي ټولو باندې ملک دې په ځانې طرف روان دی.
په دې ترڅنګ نور هم لوښ مې رپورټونه لرو د مشالې ډو سره اوسئ. اوس د خبرونه لومړی رپورت اوریدونکو څنګه تاسو په خبرونو کې هم اوریدل چې د افغانستان د ملي امنیت پر عمومي رئیس اسد الله خالد د پنځشنبه په ورځ په کابل ښار کې ځانوجونکي برید وشو. راپورونه وايي اسد الله خالد په خپل ځانګړي ملمستون کې له ملمنو سره ناسته درلودله. افغان چارواکي وايي د اسد الله خالد درملنه روانه ده. تفصیل د خان محمد سین په رپورت کې ورو.
د افغانستان جمهوری ریاست وای د ملي امنیت د عمومي رئیس اسد الله خالد روغتي حالت خده. د جمهوری ریاست دفتر وای جمهور رئیس کرزی د خالد لیدو ته روغتون ته ورغه او هغه لنجدې وکوت. جمهور رئیس کرزی د روغتون له ډاکټرانو سره د لیدو پر مهال د ملي امنیت د عمومي رئیس د روغتي حالت په حق لوویل.
رئیس صاحب امنیت ملی مو که توسط عمل بزدلانه تروریسم پاسیب دیدن فعلا زیر عملیات هستند.
زمونږ د ملي امنیت رئیس د تروریزم په یو غلچکی عمل کې زیان ومند، وستر جرایي عملیاتو لاندې دی. د ملي امنیت د روغتون ډاکټرانو راته ډاډ راکړ چې روغتي حالت یې ښه دی او مثبت دی.
خوب است، مثبت است.
جمهور رئیس کرزی دا هم ویلي چې اسد الله خالد به د لا درملنې لپاره بل ځای ته ولېږدوي. د راپورونو له مخې د پنځشنبه په ورځ له غرمې وروسته د کابل ښار د تایمانی په سیمه کې د ملي امنیت په عمومي رئیس اسد الله خالد یو ځانوژونکی برید وشو چې د نوموړي پښې او د بدن ځینې نور غړي پکې ټپي شوي دي. د جمهور رئیس ویان ایمل فیضی وویل چې امکان لري په دې پیښه کې د ملي امنیت یو شمېر نور غړي هم ټپیان شوي وي.
کی خطر هغه ده چې لمړنۍ معلومات ښکاره کوي د ملي امنیت کارمندانو کې نور هم ټپیان شوي دي. خو د شرقامې او جزئیات د دې موضوع په اړه به ملي امنیت سره معلومات درکړي.
ایمل فیضی دا هم وویل چې دا د پیخې او اسدالله خالد د روغتیایي حالت په هکله لومړی معلومات دي. د شبې پیښې په هکله امنیتي ارګانونو هم زیات څه نه دي ویلي. اسدالله خالد پخوا تر دې د غزنی د والي او د سرحدونو او قبایلو د چارو د وزیر په توګه هم دندې ترسره کړې دي. شاوخوا درې میاشتې مخکې جمهور رئیس کرزي اسدالله خالد د ملي امنیت عمومي ریاست ته وړ وګاڼه او ولسي جرګې هم تایید کړ. د پیښې مسؤلیت وسلوالو طالبانو په غاړه اخیستی او ویلي دي چې هدف یې د ملي امنیت عمومي رئیس اسدالله خالد و.
اردوګو څنګه تاسو واورېدلو چې یو ځانمرګي برید کوونکي پرون د افغانستان د ملي امنیت د ادارې له مشر اسدالله خالد سره په پټه کتنه کې ځان والوځبو. افغان چارواکي وایي چې برید کوونکي د سولې له پیغام سره د خالد لیدو ته راغلي وو. نږدې یو کال مخکې د سولې د عالي شورا مشر برهان الدین رباني په یوه ورته برید کې ووژل شو. د هغه او دې برید پړه وسله والو طالبانو منلې، خو د ملي امنیت چارواکي وایي چې د دې پیښې په اړه د دوی تحقیقات پیل شوي دي. پړې نور تفصیل احمد تکل وړاندې کوي.
چارواکي وایي چې د اسدالله خالد ټپونه سخت دي، خو عملیات یې په بری سره پای ته رسېدلي او ویل کېږي چې د مرګ خطر یې له منځه تللی دی. د اسوشیتد پرس خبري اژانس د راپور له مخې د بم چرې د خالد پر ګېډه او له نامه ښکته وجود لګېدلي. ولسمشر حامد کرزي چې د خالد لیدو ته د ملي امنیت روغتون ته تللی و وویل ښایي نوموړی د علاج لپاره بهر ته واستول شي. ښاغلي کرزي چې له روغتون نه بهر خبرې کولې زیاته کړه دا امید شته چې اسدالله خالد ډیر ژر ښه شي. د ملي امنیت د عمومي ریاست ویان شفیق الله طاهری ازادۍ راډیو ته وویل برید کوونکی د سولې یو جعلي پیغام سره د خالد د لیدو لپاره د ملي امنیت میلمستون ته تللی و.
هغه انتخاب کننده شخص د طالبانو لخوا د سولې او مذاکرې پیام راولون کوي وو. د رئیس عمومي امنیت ملي په یو ملاقات کې خپل انفجاریه مواد ته انفجار ورکړ. فعلا د رئیس عمومي امنیت ملي صحي حالت قابل د اطمینان دی.
یو افغان مقام د خپل نوم نه ښودلو په شرط اسوشیتد پرس خبریا ژانس ته ویلي دي چې برید کوونکی د ملي امنیت ادارې د مشر د ناستې ځای ته تر رسېدو مخکې له لږ تر لږه یوې پوستې څخه تیر شوی. دا مقام وایي په دې میلمستون کې د استخباراتو د نورو ادارو په څیر کلک امنیتي تدابیر نه ونیول شوي، خو د شجاع مموزي په نوم د دې سیمې یو اوسیدونکی وایي شاوخوا خلک پوهېدل چې دا د اسدالله خالد استوګنځای دی. په هر حال د برید څرنګوالی تر اوسه دقیقا معلوم نه دی، خو د ملي امنیت ریاست چارواکي وایي چې د پیښې په اړه د دوی تحقیقات پیل شوي دي. د برید مسؤلیت وسلوالو طالبانو منلی. دا پنځم ځل دی چې طالبان د اسدالله خالد د وژنې هڅه کوي. د طالبانو یو ویان ذبیح الله مجاهد وویل چې د ملي امنیت عمومي رئیس د حافظ محمد په نوم د یو ځان وژونکي برید کوونکي لخوا پنهخه شو. اسدالله خالد چې مخکې د غزنی او کندهار د والی او د سرحدونو او قبایلو چارو د وزیر پر دندو کار کړی، په سپتمبر میاشت کې د ملي امنیت رئیس په توګه له ولسي جرګې څخه د اعتماد رایې واخیسته.
دا مشال ریډیو ده.
د پاکستان په قبایلي سیمو کې کله یوې خوا ترګري او د ترګري خلاف عملیاتو خلک بې کوره کړي، نو بل پلو ته د وسلوالو په منځ کې شخړو هم ولسی خلک د مشکلاتو سره مخامخ کړي دي. په جنوبي وزیرستان کې په یو ځایي وسلوال مولا نذیر د ځانمرګي برید وروسته محسود قبایل دغه سیمې نه وستل کیږي. دا چې دا ګام د عامو خلکو په ژوند څه اثرات لري او آیا دا د وسلوالو د فشار لاندې پورته کړل شوی او که څنګه، زموږ همکار منور شاه د پښتنو جواب په دې رپورټ کې د لټولو هڅه کوي.
تیره هفته د جنوبي وزیرستان په وانا کې د وسلوالو طالبانو په یو مشر مولا نذیر ځانمرګي برید شوی وو چې پکې نوموړی په خپل زخمی او یو شمیر ملګري یې وجل شو. د هغه نه پاس د مولا نذیر په مشرۍ کې هم په وانا کې یو جرګه وشوه چې پکې یې محسود قبایلو ته د روانې میاشتې تر 15 نیټې پورې د دغه سیمینا د وتلو خبرداري ورکړې وو. دا مهال د یادې سیمینا د محسود قبایلو د وتلو سلسله شروع شوه. یو ځایي مشر جمال الدین محسود مشال ریډیو ته په دې اړه ویل
هغه الټیمیټم چې کوم ورکړی شو په خپل ځای باندې پوښ وو. هغه کسان د مونږ چې څومره کسانو پرون مانه چا پوښتنه کوله چې څومره ما په 1500 نه زیات لکه پوره تعداد ماته معلوم نه و، خو چې پوښتنه مې وکړه په زراو کسان دي. نو په دې حساب باندې چې دا خلک پور راووتل، بیا پرون مې دلته حکومت په کاوړ کلی باندې کاوړ دی ټانک نه مخکې یو چک پوسټ دی په آرمی پوسټ دی، په هغه باندې سر کړی وو. ډېر کسانو ښځې او بچي او ډېر په تکلیف حالات کې ناست وو تر ډېره وخته پورې، او راغلي دي اوس په دغه ټانک کې دي. فلحال خو ډېر خان تم سو کورونا را رسېدلي، دلته پته پته نه لګي چې کورونا سره مختلف ځایونو کې مشته دي، کیمپونه شته دی نه، خو څوک چې چا سره ځای شو هغه سره سنبال یې کړل، سره هغه کړل ځان سره یې وساتل.
ځینې خلک دا نظر لري چې آیا د سیمینا د محسود قبایلو د ایستلو فیصله د ملا نذیر د فشار له وجې شوې او که څنګه. په دې حقله ډاکټر حسن خان وزیر وای په ملا نذیر د ځانمرګي برید نه وړاندې ورته یو ځایي مشر ویلی وو د سیمینا د محسود قبایلو په ایستلو غور روان دی.
چې د ده باندې حمله نه یوه ورځ مخکې موږ جرګه کوو د مسعود متعلق سبا ته چې موږ په مسعود باندې څه وکړو، ځکه چې حکومت په دې خپه دی چې تاسو مسعود ته په ماڼه کې ځای ورکړو. نو وي چې دا نن د سابستانو پوه نه وي چې څه جرګه به کېږي، چې جرګه وسوله نو دی کې آلریډي خلکو دا خبرې پټې پټې کولې چې دا مسعود دلته په ماڼه کې نه دي په کار، ځکه چې دغو ته طالبان راځي د شپې.
هلته په ملا نذیر د ځانمرګي برید وروسته واڼه کې شوې جرګې ته ورغلی یو ځایي مشر حفیظ الله وزیر وای په وزیر قبایلو کې نهه وړې قبیلې دي چې ټولې په دې جرګه کې شامل وي.
په دې کې ټول مونږه حاضر وو کنه، چې هلته ټولو مشرانو دا خبره وکړه چې یاره اوس کېدای شي د حالات مزید نور خراب بي ته لاړ شي کنه. نو په دې نه دا مخه ده کنه چې د مسعود قبایل دي دا اوس کډیای خان تاسو کا ټانک تاسو کا خپل علاقې ته دی ولې چې مونږ سره ډېر په عزت وخت تیر کړو، مونږ هم په عزت وخت سره تیر کړو. نو پانه چې وروسته حالات یو ځل خرابېږي یا دوی ته تکلیف راشي یا مونږ وزیر ته تکلیف راشي، نو بده نه دا ښه ده کنه چې دوی خپل منطقې ته خپل علاقې ته لاړ شي.
په داسې حال کې چې د محسود قبایلو بې کوره شوي خلک یو واري بیا بې کوره کیږي، حکومت څومره ذمواري لري چې د دوی لپاره یو مناسب سرپناه برابر کړي؟ په دې اړه پاکستان کې د انساني حقوقو د کمیشن یو مشر کامران عارف وایي.
ګورېجی لومړی خبره خدا ده چې د حالات دې پورې راتلل نو پکار حکومت ته پکار دي چې خپل ریټ اسټابلیش کړي، هلته کې چې یو اسلوال ګروپ نورو خلکو ته نہ ہدایت ور کولے شی نہ پہ حملہ کولے شی دا امن قائمول شی دی دا حکومت لومبای ذمہ داری دا دیتا پکار دے شی دی دے پلا زیادہ توجہ ور کی دے دا وجہ کا غی بہر را ہوتی دی نو زمو پہ نظر کے دا انٹرنلی ڈسپلیسڈ پرسنز دی آئی ڈی پیز دی او دا حکومت او دی انٹرنیشنل کمیونٹی دوڑو ذمہ داری دا چے دی سرا امداد.
بلخوا د پولیټیکل انتظامیه یو چارواکی د نوم نه خودلو په شرط مشال ریډیو ته ویلي دوی هڅه کوي چې په جنوبی وزیرستان کې د محسود قبایلو د پاتې کېدلو لپاره د جرګې په ذریعہ حالات برابر کړي. دغه چارواکی زیاتوي سیمه کې د امنیت ټینګولو ترڅنګ د حکومت لخوا د بیکور شوی خلکو رېجستریشن روان دی، چې په کې تر خواوشا 300 کورنیو د 1500 نه د زیاتو خلکو اندراج شوه او ډیر زر به دوی سره مرستې شروع شي.
دغه نو شپه رپورت کې مواردو چې په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو ډلو ترمنځ د شخړې لکبله د سیمې خلک له مشکلاتو سره مخ شوي.
دا مشال ریډیو دا
اوردونکو د پاکستان د کرنسی بیا یو وار بیا راټیټه شوې ده. نن سبا یو امریکایي ډالر د 90 روپیو په مقابل کې تبادله کیږي. کارپوهان وای د پاکستان په خزانو کې د ډالرو کچا مخ په ټیټېدو زکه ده. نو چې بخنه غواړم، کارپوهان وای د پاکستان په خزانو کې د ډالرو کچا مخ په ټیټېدو ده، نو زکه د روپۍ بیا کمیږي. په اړه نور تفصیل د شوی جان په دې رپورت کې اورو.
په پیښور کې د بهر ملکی کرنسو کاروباریان وایي چې حکومت یا د پاکستان غټ بینک سټیټ بینک د مارکیټ نه ډالر اوچت کړي چې له وجې د ډالر کمی راشي او عام اولس هم د دې غوښتنه کوي او نرخ یې مخ په زیاتېدو وي. په پیښور چوکیدګر کې د بهر ملکی کرنسی کاروباری امجد وایي
سټیټ بینک آف پاکستان چې کوم دی کنه دا د بینکونو ته ریټ ورکوي، هغه کمیږي زیاتېږي. اوس ټرینډ دا روان دی کنه زیاتې طرف ته روان دی، لکه د 90 روپۍ نه د 90 روپۍ نه 90 روپۍ او 80 پیسې نن چې کوم دی کنه دا اوپن تقریباً مارکیٹ ریٹ دے مارکیٹ دا حساب دے چکا دی دا انٹر بینک کمئی کا نا نو اوپن مارکیٹ آٹومیٹیکلی کمی دی اب کئی کا نا نو اگب وہ سر برا روانی لیکن ٹول ڈیپینڈ چکم دے کا انٹر بینک مانے دے
دا اقتصادیاتو ماہر اکرام ہوتی وائی چی پٹولا نالا کے دا ڈالر نرخ کمے گی والے پاکستان کے دا نرخ سے واقعی گی پدیخ لبان نے دی مشال ریڈیو توائی
پاکستان سے کم ڈالر راغلے دے آگا دو غٹو ذہن راغلے دی یو خو عالمی چکم اداری دی یا پاکستان تھا چکم فوجین داد ورکی داغی طرف دی یا بیا پاکستانیان چی بار کم کار کئی آگی پیسے زیادہ کری دی وزی چی آگی پیسے حال تا محفوظ ندی نو دا اس پاکستان کے اخراجات دیر زیاد در ریاست سوا شوی دی تو فوجی اخراجات دیر زیاد سوا شوی دی نو ڈالر جی رہے پاکستان کے دیر زر قومی خزانے نا اوزی اور باہر پیمنٹس کی گرا رہے
نمول دا ہم وائی چرا پاکستان پا خزانہ کے پیسے کم دی اور دا باہر نڑے نا اغستے شوی قرضی دی ہم ہر کال ورکوی
سبرا یو ملک فاسٹ پیمنٹس کئی دا خپل ڈیوز جو لکا قرضی واپس کئی یا آغا جکم امپورٹس بار نرازی دا آغی پیمنٹ کئی دا آغی ڈیپوزٹ سیوی آغا زیاد نئی لکا دا یو کال کے آغا پنزو یا شپک بلین ڈالر ورکئی اور پنزو شپک بلین ڈالر نا سیوا راضی نا نو دی مطلب دارے چا آغا ملک سرا دا ڈالر چا کم خزانہ دا آغا کم دا سمرا کم خزانہ ہی آغا مرا دا آغا ملک دا ڈالر قیمت یادی گیا لالتا ادی وجہ دارا چا دا دیکھ پاکستان کے کم اتنے سمرا کم بھی پاکستان کے مارکیٹ کے اور خزانہ کے ڈالر نو ہاں عمر بزاری کی مسیح وائی دا خدا ڈیمانڈ سپلائی رول دے
دا کرم سے کاروباری امجد وائی چھے دا ڈالر نرخ زیادتی دو سرا ٹول کاروبارونا او عام اولس جون اغیز من کی گی
زخو یوازی صرف دا خپل کارنے ادوما زمون پا پاکستان کی چھے سم نا کاروباری آن دی ٹول متاثر کی گی زکا چھے گرانی را روانا دا غلو ٹیم پا 1415 دے چھے ڈالر رو خیجی آگا رتو یار وی ڈالر رو خطو کہ یو کپڑی مطلب دا دکان تا تاسو لات شیو سوپ چکم دے تاسو پا 1500 آلی آگا تا تو یار ڈالر خطر ہے دے زکا آغم اگینسٹ کی ڈالر مانی ٹیٹی لگئی ٹیلیفونک ٹرانسفر کئی خپل کمپنیانو تا چائنا تا چانا چھے مال مال را واڑی نو ظاہر دا آگا ٹول ملک چھے کم دے گرانی رازی
یادوانے والدا چھے دا اقتصادیاتو ماہرین وائی چھے دا روپے قیمت او معیشت مستحکم کول لپارا دا پاکستان حکومت ته پکار دی چې دا بهر نه کم پیسہ راځي هغه دې په احتیاط خرچ کوي او بل خپل درآمدات یا بهر ملک نه راغستون کې خرچو کې او بدنوانه کې دې کمی وکړي شبیر احمد جان مشال ریډیو پیښور
مشال ریډیو په حالاتو ژور نظر ساتي ستاسو په خوخه ستاسو په جبا
تاسو د مشال ریډیو خبرونه اوریدو سواد ته د سواد په لړ پرتا او غریز سیمه بحرین کې د امریکایي حکومت لخوا د یو ایس ایډ په وسیله 2000 مرمنو ته په مقامی ژبو کې تعلیم ورکول کیږي د دې ترڅنګ یو شمیر کلو ته به ویډیا بجلی هم ورکول کیږي زمونږ همکار نیاز احمد خان په دې اړه رپورت برابر کړی راځي چې په ګډه وښو
سواد پریس کلب مینگور کې د ملکن ډیویژن شخصي تعلیمي ادارو په ګډه د پرایویټ سکول نیټورک د سوري لاندې خبري غونډې ته ویناوال ویل چې خیبر پښتونخوا حکومت د ریګولیټری اتارټي په نوم دوی لپاره نوی قانون سازی کوي چې په هغه کې شخصي تعلیم ادارې بندول غواړي او دغه لوجې په لکونو زده کوونکي او په زرګونو تعلیمي ادارو متاثر کېدو امکان دی دوی دغه نوی قانون نه مني او د دې په ضد به احتجاج کوي د قانون په اړه د پرایویټ نیټورک اسوسیشن خیبر پښتونخوا صدر امجد علي وایي
قانون سازی کی نو دا اغه مکتب فکر خلق پاغه کی انوال کی نو پدی بل جوړولو کی زمون نه هیڅ نمونه تپوس نه دیشه مونږ د ریګولیټری اتارټی خلاف نه ریګولیټری اتارټی د مخکنه 2002 نه دلته موجود ده پدی کی پی کی کی موجود ده دا با په پرایویټ سیکټر کی دا پرایویټ د سکول د اون اونر او د پرنسپل نه بالکل اختیارات اغستل چې په دغه ادارو کې د آئنده د پاره د استاد تقرری او داغه ختمول هغه با د ریګولیټری اتارټی د تپوس نه بغیر بن کی د پرنسپلز د پاره د سزاګانو نه داغو د پاره داسې سزا تعین کول چې داغو د پاره دوه کاله سزا او ورسرا د دوو لک روپو پورې هغه جرمانه کول
د سواد شخصي تعلیمي ادارې مشر صفدر علي عزيز وای چې دغه قانون وړاندې نه په هر تعلیمي بورډ کې موجود دی دغه زور قانون دی عملی کړی شي او په شخصي تعلیمي ادارو کې د سیاسي او حکومتي مداخلت بند کړی شي دوی نوی قانون منلو ته تیار نه دي
د اتارټي چې د لړې په هر یو بورډ کې موجود ده چې وسم زمونږه کنټرولینګ اتارټي چې د نو سواد بورډ دی او دا غو چې موږ د انسټرکشنز راکې سي ډایریکشنز راکې موږ هغه منو کاغذ نصاب والا سر یا کاغذ چھٹیاں والا سر نو منگا دا کوئی سر سکلیش چھ دے نا تر اس پر دا سین نہ دے رغلے طالب ز منگا دا چھ دا بل چھ دے دا بالکل واپس واغس چھ دے پیسہ ملے کی اثر پیش کی گنا او زمون د نمائندگانو د غسر د مذاکرات شو دغه په مشوره باندې د متبادل یو ښه قانون سازی چې دغه دی وشي.
د نوی قانون جوړولو په اړه مو چې کله د خیبر پښتونخوا تعلیم وزیر سردار حسین بابک څخه پښتنه وکړه نو ښاغلی په دغه اړه وویل
سسٹم کے دن نہ قواعد اور ضوابط سے جڑے گی یا سسٹم کی برابری گنا تو ہمیں جدا خدا اسکول جاتی رہے گا بکار سمجھے رہے گا تو حکومتی اور سیاسی خلق دے رہا ہے کہ فرق نہ خارج سیاسی خلق کمی حکومتی خلق کمی بڑھتا ہے کہ پتا کے دا اس کے سمجھ سے خبر مجھتے تو ظاہر خبر رہا تو اس مطلب دارے دا حکومت نے انشور کئی دا بہ یقینی کئی کہ کم استاد کوالیفیکیشن سورا دے کم استاد تنخواہ سورا دا اگر جاب تک سیکورٹی سورا میرا ہوگا
شخصی تعلیمی اداروں مشران وای چې په خیبر پختونخوا کې 10,000 نه سیوا شخصی تعلیمی ادارې او یا 20 نه سیوا زده کوونکو ته اعلی معیاري تعلیم ورکوي. کچری حکومتي واکداران دوی سره په ګډه په مشوره نوی قانون سازی اونکړه نو دوی به په سخت احتجاج مجبور وي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
تاسو په دې ریپورت کې واردل چې د ملکن ډیویژن شخصي تعلیمي ادارو سباله په 8 دسمبر ټولې تعلیمي ادارې د خبر پښتونخوا حکومت له اړخه د نوي قانون جوړولو پر ضد د بندولو اعلان کړي او حکومت څخه یې غوښتنه کړي چې د شخصي تعلیمي ادارو لپاره د نوي قانون جوړولو په اړه دې له دوی سره مشوره وکړي.
مشال رادیو لتا سو سره ده په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې
د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري د خیبر پختونخوا د حکومت لخوا د مقامي حکومتونو نوی قانون یا لوکل ګورنمنت آرډیننس 2012 د صوبې د تنظیم لاندې قبایلي سیمو لپاره هم منظور کړی دی. په نور تفصیل د غلام بوس په دې ریپورت کې ورو
د صوبې د تنظیم لاندې قبایلي سیمو یا د ملکن ډیویژن د وو ضلعو لپاره د مقامی حکومتونو د نوي قانون د منظورولو په لړ کې د سرحدي او ریاستي امورو وفاقي وزیر انجینیر شوکت الله مشال ریډیو ته وویل
د صوبې قبایلي علاقې کم مطالبات دي، کم مسائل دي، نو د سفران وزارت په تھرو باندې موږ صدر صاحب ته لیږو او صدر صاحب د هغې منظوري ورکوي. دا کوم آرډیننس چې دی دا هم په دغه شکل باندې د صوبې حکومت ریکوېسټ وو، نو هغه پرزیډنټ صاحب خپلو اختیاراتو باندې هغه دغه ځایونو ته کوم چې ورته پاټا موږ ویو هغې ته ایکسټینډ کړی شو.
اکثره د قبایلي سیمو یا فاټا ترڅنګ د نیمو قبایلی سیمو یا اف آرس او د شوبې د واک لاندې قبایلی علاقو یا پاټا نمونه اوریدل کیږي. په دې لړ کې د خیبر پښتونخوا د کورنۍ چارو او قبایلی سیمو د معاملاتو د محکمې یو سیکشن افسر قمر علي مشال ریډیو ته وویل چې د شوبې د واک لاندې قبایلی علاقو کې د ملکن ډیویژن وزیر راځي چې په انتظامی توګه د شوبې د واک لاندې راځي، خو صوبایي حکومت د دې سیمو لپاره قانون نشي جوړولی او که حکومت سه قانون دې سیمو ته غزول غواړي نو د گورنر په صلاح به د پاکستان صدر دې سیمو ته د کوم یو قانون د غزولو منظوري ورکوي. بلې خوا ته د بندوبستي سیمو او قبایلي سیمو ترمنځ په خیبر پښتونخوا کې شپږ نورې داسې سیمې دي چې نیمې قبایلي سیمې ورته ویل کیږي او دا سیمې هم د قبایلي سیمو په رنګ د وفاقي حکومت د واک لاندې راځي، خو انتظامی واقعی د نږدې ضلعو سره وي ځکه ورته نیمې قبایلي سیمې ویل کیږي. د هوم اینڈ ټرایبل افیئرز ډیپارټمنټ سیکشن افسر قمر علي په دې لړ کې مشال ریډیو ته وویل
انتظام لاندې قبایلی علاقې چې کوم تا پروینشلی ایڈمنسٹر ٹرائبل ایریا ټول مکمل ملکن ڈویژن چې څومره دی هغې کې اوه ڈسٹرکټس دي، پیر اپر، پیر لوور، شانگلا، بنیر، ملکنڈ، سوات او چترال. ایف آر چې څومره دی کنه ایف آر هغه دی ټول شپږ د صوبې انتظام لاندې دا قبایلی علاقه نه ده. ایف آر پشاور، ایف آر کوہاٹ، ایف آر ڈی اے خان، ایف آر بنو، ایف آر لکی، ایف آر ٹاک.
دا چې د خیبر پښتونخوا د حکومت لخوا جوړ کړی شوی نوی لوکل ګورنمنت اکټ د جنرال پرویز مشرف د دور نه څومره مختلف دی، د دې پښتنې په جواب کې د مقامی حکومتونو د صوبایي محکمې پخوانی ډیپټي سیکرټري سردار لطیف الله مشال ریډیو ته وویل چې د مشرف په دور کې ټول اختیارات ناظمانو ته ورکړی شوی وو او په نوي قانون کې د ضلع سرکاري افسرانو ته خپل زړه اختیارات ورکړی شوی دي.
ڈی سی او مقامات افسران مقامات
حکومت سرا کو عوامی تعاون داغا سے نوی اسمبلیا نے ہونا لگا دا لوکل کونسل جوڑ کچھ دے دے دی با تعاون کئی امپلیمنٹیشن کے دی گورنمنٹ پالیسیز اور من کی کنفیوژن ہو شو جس اختیارات چاہ سرا دی لازم سرا دی گورنمنٹ سرمنٹ سرا دی پولیس اختیارات چاہ سرا دی لگا دا ڈیرے پکے پیچیدگیاں نے پیدا سر
د یادونه وړ چې د خیبر پختونخوا حکومت د مقامی حکومتونو لپاره د لوکل ګورنمنت اکټ 2012 په نوم نوې قانون جوړ کړی دی او صدر آصف علي زرداری د صوبې د واک لاندې قبایلي سیمو یا ملاکن ډیویژن لپاره هم د دې قانون منظوري ورکړې ده.
تاسو ته غلام کوسر رپورٹ اورئ د څه باندې یو نیمه بجې شوې ده او ملي حمیزه ده هم راغلي نو راځي چې د خبرونو لاندې زورو.
افغان ولسمشر حامد کرزی د هیواد د استخباراتي ادارې په مشر د وسلوال برید غندنه کړې ده. ویلي دي چې اوس یې روغتیايي حالت ښه دی. د پښتونخوا حکومت په سوات کې په وسلوال حمله کې د زخمی شو جینکو کائنات او شاز یا نورو خارونو ته د منتقلېدلو وړاندیز ورکړي. افغان او بهرني ګډو ځواکونو د ننګرهار په خوږیانو ولسوالۍ کې عملیات کړي دي. بلخوا حامد کرزی په افغانستان کې د بې امنیتي حالاتو لپاره په نیټو او امریکا سخت تنقید کړي. د امریکا او روس د بهرنیو چارو وزیرانو په شام کې په حالاتو د خبرو اترو لپاره په آیرلند کې له یو بل سره لیدلي دي. د روس خارجه وزیر بلخوا امریکایي چارواکو ته ویزې د نه ورکولو اعلان کړی دی. د مصر ولسمشر محمد مرسي خپل مخالفینو سره د خبرو اترو بلنه ورکړي او د امریکا یوې کمپنۍ سپوږمۍ ته د خپل خلایي سفر پلان څرګند کړي.
لنډ خبرونه مو د مشالې د نوور دل شمالي حمیزه دوړندې کول په دیني مایکې ستاسو لپاره اقتصادي نړۍ اونې ځ خبرونه هم لرو. د دې ترڅنګ نور هم یو شمېر نړیوال ریپورتونه لرو او نړیوالو مقالو ته کتن هم لرو. خو لومړی ځو اسلام آباد ته چې نن د پاکستان ځنو ورسپانو په خپلو اداریو کې څه خبره کړې دي.
نن د پاکستان اکثر ورسپانو خپل اداري په جالي وټونو لیکلي دي. د غلړ کې آج ورسپانو وایي چې د سپریم کورټ لخوا د یوې فیصله په وخت چیف الیکشن کمیشن ته حکم ورکړل شوی دی چې دوی د کراچۍ کې کور په کور وګرځي او د وټونو د تصدیق لپاره د اف سی او فوز مرسته هم ترلاسه کړي شي. اداري وړاندې وایي چې دا وخت کراچۍ کې د حلقه بندو په حواله په سیاسي کچ بیس روان دی او عدالت د نوې حلقه بندو لړکې هم حکم جاری کړی دی. خو بل طرف ته یو سیاسي ګوند د عدالتي فیصلې په سختو ټکو کې غندنه کړې ده او په دې رهنا انداز خپل کړی دی. اداریه زیاتوی چې داسې حقایق هم مخې ته راغلي دي چې د دوو مرلو په کور کې په سلګونو وټونو اندراج شوی دی. د اداریه په وینا کې نور تحقیقات وکړي شي نو ډېر سبا په ډاګ شي. اداریه اخره کې وایي چې الیکشن رانږدې دی او د آئین مطابق عام ټول ټاکنو ته یو څو میاشتې پاتې دي او موجوده حکومت به د مارچ میاشت کې نگران حکومت ته اقتدار واګې لاس کې ورکړي او دا رنګ به په مې کې عام ټول ټاکنې کیږي. نو دې سره به الیکشن کمیشن ته ډېر وخت په لاس ورشي. نو په کار ده چې دغه وخت کې الیکشن کمیشن د اوګس یا جالی وټونو اندراج ختم کړي. او د دې ترڅنګ جنگ ورسپانه خپل اداریا مخ پسې وکیدونکو آبادی لیکلې ده او وایي چې د آزادې دو په وخت د مشرقي او مغربي پاکستان ټوله آبادی د 3 کروڑ خلکو نه هم کم و. ولې دا وخت یوازې د مغربي پاکستان یعنی د دې پاکستان آبادی تر 40 کروڑ رسیدلې ده او دې کې یوازې د کراچۍ آبادی 2 کروڑ او سیالکوټ 1 کروڑ ده. اداریا وایي چې د آبادی سیوا کې دو سره وسایل هم په کمیدو دي او خلکو ته د روزګار، صحت، تعلیم او نورو بنیادي ضرورتونو نه ملاوېدو په وجه معاشره کې غلا غلطه، شوکې، ډاکې، وجنې او نورې بدې زیاتې شوې دي او بعض خلک پکې په غیر قانوني توګه بهر ملکونو ته د تلو هڅه کې وجلی شي. اداري اخره کې وایي چې دا صورتحال د اندېښنې وړ دی او د لړکی حکومت سره سره غیر سرکاري تنظیمونو، سماجي ټولګو، عالمانو، استادانو او د ژوند د هرې تپې خلکو له خپل کردار ترسره کول پکار دي چې ولس د اصلي حقیقت نه خبر کړي او آبادې کې غیر ضروري اضافه ودرولي شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
له پاکستان خبریدونکو د انګریزي ژبې ورځپاڼې اکسپرس ټریبیون په خپل یو اډاجه کې په انسانیت برید د سرخط لاندې لیکنه خبره کړې ده. بلخوا رائټرز خبري اجانس لیکي چې تحریکي طالبان پاکستان دا مهال د خپلې ډلې د مشرتابه د بدلولو لپاره تیاری نیسي. د دواړو مقالو غټه کې د مجید بابر نورو.
د پاکستان خبریدونکو د انګریزي ژبې ورځپاڼې اکسپرس ټریبیون په خپل یو اداریه کې په انسانیت برید د سرخط لاندې لیکلي دي چې نن سبا موږ په دې سوچ کولو مجبور کړل شوی یو چې به حیثیت یو قام موږ پاکستانیانو سره داسې وشو. ځکه چې څوک هم د دې قوم د غریبو خلکو سره مرستې کوي، د هغوی د ستونزو د هوارولو هڅه کوي، او هغه څه چې باید حکومت یې وکړي چې کوم داسې خلک یې کوي هغه په رڼا ورځ ویشتل کیږي. ورځپاڼه لیکي، هو همدغه سي د سویډن سره تعلق لرونکي امدادي کارکونکي او یا کلنی برګیټا امبي سره وشول. هغه د خپل جون سلويخ کال پاکستان او دغه هواد ولسته وقف کړی ول. خلکو ورته برګیټا خورکه ویله. هغه د روانې میاشتې په درېم نیټه په لاهور کې د کار د ځای خپل کور ته روانه و چې ناصرګند وسلوالو په مرای وښته. برګیټا خور دا مهال د لاهور په جنا روغتون کې د ژوند او مرګ په کشمکش کې ده. ډاکټران وایي حالت یې د اندېښنې وړ دی. ورځپاڼه لیکي، مېرمن امبي په لاهور کې د یوې کلیسا سره اړه لرونکي مرستندوی ادارې سره کار کولو. په یو غریب میشته سیمه کې یوه یتیم خانه جوړه کړې وه، او په یوه بله سیمه چې پکې زیاتره عیسویان اوسېدل د لیک لوست یو مرکز چلولو. ورځپاڼه لیکي چې مېرمن برګیټا یوازې عیسویانو سره مرستې نه کولې، بلکې د 2015 کال د زلزلې نه پسې حکومت ته 1.5 میلیون روپۍ د اغېزمنو خلکو د ریکارډ جوړولو لپاره عطیه کړې وې. د دې نه علاوه د مېرمن برګیټا ادارې د سیلاب ځپلو او د زلزلې متاثرینو لپاره سرپناګانې هم جوړې کړې وې. بلخوا رایټر خبر ایجنس د لیکوالې مهرین زهرا ملک یوه مقاله خپره کړې ده. مقاله د پاکستانی پوسټ سره اړه لرونکي د یوې سرچینې په حواله لیکي چې پاکستانی طالبان د خپلې ډلې د مشرتابه د بدلولو لپاره تیاری نیسي. دغه سرچینې ایجنس ته ویلي دي چې د دې بدلون مطلب به دا وي چې په پاکستان کې به د ریاست پر ضد تشدد کې کموالی راشي، او د دغه ډلې ټوله توجه به اوس په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ کې میشتو ځواکونو باندې بریدونه زیاتول وي. ایجنس په جنوبي وزیرستان کې د پاکستانی پوسټ د یو لوړ پوړي چارواکي له خولې لیکي چې دا بدلون ځکه کیږي چې د دغه ډلې موجوده بیرحمه مشر حکیم الله محسود چې د تیرو دریو کالونو د دغه ډلې مشري کوي اوس په خپلو جنگیالو کې باور بهللی دی، او په عملیاتو یې هم کنټرول نشته. دغه ناپیژندل شوي پوځي سرچینې ایجنس ته ویلي دي چې اوس د دغه ډلې مشرۍ ته د دغه ډلې مرستیال مشر ولی الرحمن تیار دی. ایجنس وایي چې په سلويخ کلن ولی الرحمن په تحریک طالبان پاکستان کې اتفاق رائے هم شته.
تبصرے، شنن، خبرونه، رپورٹونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
د افغانستان ولسمشر حامد کرزی یو بهرنی ټلویزیون ته په مرکه کې ویلي د افغانستان د ناامنۍ په زیاتولو کې امریکا او ناټو لاس لري. نوموړي تر دې وړاندې هم په وار وار دا ډول تورونه لګولي دي. دا په داسې حال کې ده چې یو نیم کال پس د ولسمشر کرزی د واک موده پای ته رسیږي او نړیوال ځواکونه هم د افغانستان نه اوځي. د موضوع تفصیل د اسمت سروان په دې رپورټ کې ورو.
د افغانستان ولسمشر حامد کرزی د امریکا پر متحدو ایالاتونو سخت انتقاد وکړ، ویل چې ناټو او امریکا په افغانستان کې د ناامنۍ په زیاتولو کې لاس لري. د امریکا ان بی سی تلویزیون ته په ځانګړي مرکه کې کرزی وویل د ناامنۍ یو برخه په افغانستان کې د امریکا او ناټو له لوري له رامنځته شوي جوړښت څخه سرچینه اخلي. کرزی ان بی سی تلویزیون ته په مرکه کې چې د ولسمشر په ماڼۍ کې کړې، په عین حال کې د افغانستان د تاوتریخوالو لویه برخه د دولت له وسلوالو مخالفانو سره تړلې وبلله. د افغانستان ولسمشر مخکې هم تور لګولی و چې لویدیځې رسنۍ د دې لپاره چې افغانستان له امریکا سره په امنیتي موافقه کې تر فشار لاندې راوستل شي تبلیغات کوي چې له افغانستان د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته به کورنۍ جګړه پیل شي. حامد کرزی چې یو نیم کال وروسته د ولسمشر دوهمه دوره پای ته رسیږي او بیا ځان نشي کاندیدولی، ان بی سی تلویزیون ته همداراز وویل د امریکا له متحدو ایالاتونو سره به نوی امنیتي تړون تر هغو لاسلیک نه کړي چې د امریکا په توقیف کې په سلګونو بندیان د افغانستان حکومت ته نوي سپارل شوي. د وویل په افغانستان کې د امریکا په توقیف ځایونو کې د بندیانو ساتنه د هغې موافقې سرغړونه ده چې د ولسمشر باراک اوباما لاسلیک کړې وه. ولسمشر کرزی د امریکا پر متحدو ایالاتونو د انتقاد وروسته لدی کړی چې له 2014 وروسته په افغانستان کې د پاتې کېدونکو امریکایي پوځیانو د رول او څرنګوالي په اړه د دواړو خواو ترمنځ پیچلي خبري پیل شوې. د افغانستان ولسمشر په مرکه کې وویل چې فکر نه کوي چې القاعده دی نور په افغانستان کې حضور ولري. د تیرې پنجشنبه په ورځ د امریکا دفاع وزیر لیون پنیتا ویلي و چې امریکا ته پکار ده چې له 2014 وروسته هم په افغانستان کې پوځیان ولري، ځکه چې القاعده شبکه لا هم په دې هیواد کې شته او هڅه کوي چې خپل نفوذ زیات کړي.
اقتصاد د نړۍ د هیوادونو ټولنو او وګړو برخلیک ټاکي. د مشال خپرونه اقتصادي نړۍ د جمعه او خالی په ورځ واوري.
په لږه شیبه کې درته اقتصادي نړۍ پروګرام هم وړاندې کوو، خو اوس یو مقاله لرو. په مصر کې د حکومت مخالف او د اخوان المسلمین ترمنځ له تیرو څو ورځو راهیسې نښتې روانې دي. مخالفین وایي ولسمشر محمد مرسي ځان ته زیات اختیارات ورکړي او د اساسي قانون په مسوده کې د هیواد د ټولو وګړو او مذهبونو غوښتنې په پام کې نه دي نیول شوي. د مصر د ناندریو په اړه ټیلیګراف ورځپاڼې یو مقاله خپره کړې چې ژباړه یې نجیب امیر درته وړاندې کوي.
ټیلیګراف ورځپاڼه د مصر په اړه په یو رپورټ کې لیکي، د قاهرې په تحریر څلورلارې کې د ولسمشر محمد مورسی د پلویانو او د مخالفو ترمنځ د خوډه پیښې دوام لري او حکومتي پولیسو ځانونه غلي کړي دي. راپورونه وایي د ولسمشر محمد مورسی د مخالفینو شمیره مخ په زیاتېدو ده او دوی د ولسمشر د پلویانو سره چې د اخوان المسلمین سره تعلق لري لاس او ګریوان دي او دواړه لوري پر یو بل د ډبرو ګزارونه کوي. د اخوان المسلمین پلویان د خپل نفوس او واک نه په ګټه اخیستلو پر مخالفو ډزې هم کوي او د هغوی د خورولو کوشش کوي، خو د دې باوجود هم نښتې روانې دي او د دواړو لورو کسان ژوبل شوي دي. د مصر په اوسنیو حالاتو ولسمشر محمد مورسی چوپه خوله دی، خو د نوموړي هیواد مرستیال ولسمشر محمود مکی په یو خبري غونډه کې مخالفینو ته بلنه ورکړه چې د اساسي قانون په مسوده کې د ترمیم لپاره دی د دوی سره خبرې وکړي. دا مسوده د مصر پارلمان چې اکثریت د اخوان المسلمین د غړو د منزوره کړي، خو روستي معلومات ښایي چې محمود مکی ویلي مخالفینو ته د اساسي قانون په ترمیم کې د برخه اخیستو بلنه د په شخصي ډول ورکړي، نه دا چې ګوندې دا د حکومت یو اقدام دی. د مصر د روانو شخړو له امله مخالفې ډلې تورونه لګوي چې ملک د انتشار طرف ته روان دی. د ولسمشر محمد مورسی دوه صلاحکارانو سیف عبدالفتاح او ایمن السیاد له خپلو دندو استعفا ورکړې ده. سیف عبدالفتاح الجزیره ټلویزیون ته ویلي، موږ نور چوپه خوله پاتې کېدای نه شو ځکه هغوی ملت او انقلاب ته تاوان رسولی او موږ د مصر د بیا آبادولو هوډ کړی دی. محمد البرادې چې د مصر د اپوزیسیون د ډلو د نوي مشر په توګه ظاهر شوی وای، د اوسنیو ټولو ناندریو او د اړیګړې پړه د ولسمشر محمد مورسی په غاړه ده. نوموړی وای اوسنی حکومت خپل ټول مشروعیت د لاسه ورکړی دی. نوموړی په یو خبري غونډه کې وویل، په مصر کې انقلاب د دې لپاره نه راوستل شوی بلکې د ازادۍ، جمهوریت او د بشري احترام لپاره راوستل شوی. نوموړي وویل، تر هغې د محمد مورسی سره خبرې نه کوي چې د خپلو اختیاراتو نه په شا شوی نه وي. محمد مورسی تیره میاشت یو فرمان په ترڅ کې ځان ته فوق العاده اختیارات ورکړل چې له مخې د هغه فرمان په عدالت کې هم نشي چیلنج کېدلی. وروسته له هغې چې تیره شپه مظاهره کوونکو د ولسمشر د ماڼۍ نه کړی ته وکړه، اخوان المسلمین ویلي چې پر مظاهره کوونکو به ځوابي بریدونه کوي. مظاهره کوونکو پر مورسی د واک ته پرېښودلو غږونه کول، د اخوان المسلمین غړو د مخالفو خیمې شکولې او د دوی د مخنیوي پوره هڅه کوله. بل پلو مخالف ډلې وای اخوان المسلمین د دوی په غړو تشدد کوي او تر دې چې میرمنې او ماشومان هم ډبوي. راپورونه وای کله چې د ولسمشر د ماڼۍ نه بهر حالات د اخوان المسلمین په قابو کې شول، نو پولیس هله راښکاره شول او امنیت یې ټینګ کړ. مخالف ډلې وای امریکا د محمد مورسی او د اخوان المسلمین تر شا ولاړه ده. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن پر محمد مورسی نیوکه کړې، ویلي دي چې د اساسي قانون مسوده کې باید د ملک ته ټولو وګړو احترام شوی وای. په مصر کې سویان او سیکولر ډلې تور لګوي چې د اساسي قانون په مسوده کې د دوی غوښتنې په پام کې نه دي نیول شوی.
دا نجیب امیر ته تاسو د ټلیګراف ورځپاڼې مقاله وړاندې کوله.
مشال ریڈیو پختنی سندرغاڑی د سٹیج فنکارانی او خبریالانی ندی ہیرے کڑی
پختنی فقامت سرے ندی سرے
دا ہوئی د ژوند او د فنی دنیا سے خطا سو خبری جن
دا مشال ریڈیو پا زانگڑی پروگرام سروے کے
دا ہر جمعہ پورز پا پاوکم یوولس بجے
او دا خالی پورز دا ماس پخین درینی میں بجے
دا مشال ریڈیو پا خبرونے
فائنانشل ٹائمز ورځپاڼه لیکي، په داسې وخت کې چې لا هم د شام د صدر بشار الاسد پلویانو او د هغه مخالفینو یاغیانو ترمنځ شخړه دوام لري او د عربي او روسي چارواکو په خبره اسد لپاره نور بل کوم لار نه ده پاتې. غربي هیوادونه دغه شخړه په ختمولو کې مرسته کولی شي. نور تفصیل د ملي امیزاده نورو.
فینانشل ټایمز رسپانه لیکي د بشار الاسد حکومت سخت کوششونه کوي چې د دمشق خواوشه احاطه په خپل ولکه کې وساتي چې دا ډول د مخالفو یاغیانو د کامیابیانو مخاوني سي. د رسپانه په خبره په داروستیو کې د کامیابیانو سره یاغیانو وکړل شو چې د خپلو پلویانو مرکزونه تر خپل کنټرول لاندې راولي او درنه وسله هم تر لاسه کړي. رسپانه لیکي په سیاسي ډول تقسیم شوی اپوزیشن دا وخت را یو ځای کېدلو ته نږدې دي چې داسې حالات په شام کې د یو ویشت میاشتنی پاسون په موده کې نه دي لیدل شوی. رسپانه پوښتنه راپورته کوي، آیا د اسد د واکدارانو لپاره د لوبې اخیری وخت را رسیدلی او که څنګه؟ روس چې د شام تر ټولو مهم ملګری دی، چارواکو یې دا خبرې شروع کړي چې د صدر اسد لپاره بله کومه لاره نه ویني. د رسپانې په خبره دا چې یاد شخړه به تر سو جاري وي، په دې انحصار کوي چې بهرني کردارونه به اوس څه کوي. د شام د ملګرو په نوم یو نړیوال فورم چې د اسد د کورنۍ خلاف دی، په راتلونکي هفته کې به په مراکش کې د وزیرانو په کچه یوه غونډه کوي. خو پوښتنه دا ده چې آیا د رژیم د ختمېدلو او اپوزیشن د پیاوړي کولو کومې لارې به عمومي او که نه؟ د رسپانې په خبره د اسد د حکومت مخالفینو یوه نوې تګلاره خپله کړې چې یو پیوسللی اپوزیشن یا ائتلاف یې جوړ کړي. د شامی انقلاب او د مخالفو قواو کامی ائتلاف پیژندنه فرانس، برتانیې، ترکیې او خلیجی هیوادونو د شام د قانوني مشرتابه په توګه کړي چې تمدا امریکا او نور هیوادونه به هم وپیژني. رسپانه لیکي د دې سره سره باوري استخباراتي سرچینې ښایي چې کېدی شي د اسد ځواکونه د خپلو مخالفو په وړاندې کیمیایي وسله د استعمالولو تیاری کوي، خو امریکا او د هغې ملګرو هیوادونو د دې د خرابو نتیجو خبرداري ورکړې. خو د رسپانې په خبره دا وخت په سمدستي ډول د کومې کاروایۍ نښې نه ښکاري چې ورسره به د اسد حکومت په چټکه نسکور شي. د شام اپوزیشن چې پکې په عمومي ډول سنیان او په خاصه توګه اخوان المسلمین شامل دي، داسې څه ډېر یې نه دي کړي چې علاوي او نورې اقلیتي ډلې لکه عیسایان او یا کردان په دې آماده کړي چې ښه راتلونکي یې د اسد د حکومت ماتېدلو سره تړلی دي. خو بیا د شام ځینې اقلیتونه اندېښمن دي چې په یاغیانو کې د اسلامي قواو اثر په زیاتېدلو دی. رسپانه لیکي یاغیانو ته د وخت تېرېدلو نه مخکې غربي مرسته نه ترلاسه کېدل او د جهادیانو توره جنډه هغه مسلې دي چې نه یوازې شام بلکې د ټولې سیمې لپاره به خرابې نتیجې ولري. د رسپانې په خبره نړیوالو طاقتونو او روس ته پکار دي چې د شام مستقبل ته توجه ورکړي.
دا مشال ریډیو ده.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه او اوس هم ورسره دلته د اونځي خبرونه د اقتصادي نړۍ په نننۍ خبرونه کې باور چې آیا په دې تیر لسو کلونو کې په عمومي توګه د پاکستان د اوسیدونکو او په ځانګړي توګه د پښتنو د ژوند معیار په اقتصادي توګه لوړ شوی دی او کنه. په خبرونه کې هغه دلیلونه اهم څېړل شوی دي چې د مخ پر ودې هیوادونو د اقتصادي پیاوړي کولو لپاره ورکول کیږي. خبرونه هر اونۍ ستاسو لپاره پامیر ساحل چمتو کوي.
اقتصادي نړۍ
ستړي مشاهدا اقتصادي نړۍ په نننۍ خبرونه کې بواوري چې آیا په تیرې یو لسیزه کې په پاکستان کې د خلکو د ژوند معیار ښه شوی دی او کنه. په تیرو لسو کالونو کې په دې هیواد کې د پراخه شوې خدماتي څانګې ګټې چا ته رسیدلې دي؟ په اوسني وخت کې د یو هیواد اقتصاد ښه کولو لپاره څه ډول ستراتیژۍ ته اړتیا ده او دا چې د پاکستان ناامنۍ د هیواد اقتصاد څومره اغیزمن کړی دی؟ د دې ټولو پوښتنو ځواب په دې خبرونه کې درکوو له مشال راډیو سره اوسئ. په پاکستان کې په تیرو لسو کالونو کې د اقتصاد خدماتي یا سرویسز څنګه ډیره پراخه شوې ده؟ په دې هیواد کې په یاد موده کې د موبایل ټلیفون ډیرو شرکتونو کار پیل کړ، نوې شخصي بانکونه خلاص شول او له ډیر شو زیاتو خصوصي ټلویزیونونو هم کار پیل کړ. په تیرې یو لسیزه کې په پاکستان کې خصوصي روغتونونه هم زیات شول او د پاکستان د ټلیفون دولتي اداره پی ټی سی ایل خصوصي شوه. لدې علاوه په افغانستان کې د ترهګرۍ پر ضد د جګړې لقبل په عربونو ډالر او د عربونو ډالرو سامان هم د هیواد ته ورسید او لدې ځای به افغانستان ته هم په مسلسله توګه د بهرنیو پوځیانو لپاره سامان وړل روان دي. په تیرو لسو کالونو کې په پاکستان کې د گاډو کاروبار هم پراخه شو او په گاډو کې د ګیس استعمال هم پیل شو چې لپاره یې د هیواد په هر برخه کې ګڼ شمیر سی این جی پمپونه جوړ شول. آیا د دې ټول اقتصادي فعالیت لقبل په هیواد کې د خلکو ژوند ښه شوی دی او کنه؟ د دې پوښتنې په ځواب کې د اقتصادي چارو کارپوه محمد علي مشال راډیو ته وویل داسې نه ده. د ویل په عمومي توګه په پاکستان کې د اوسیدونکو ژوند معیار ښه شوی خو نه دی بلکې خراب شوی دی.
اقتصادي توګه باندې ملک چې دی بدحاله طرف روان دی
چکم جی ڈی پی گروتھ ہے وہ دیکھیں کہ 2.5-2.3% ہے یہ مطلب دار ہے کہ ہر کارشن کا خلق دا روزگار مارکیٹ کرا اور روزگار دخل کو خل کو پارا روزگار نہیں نو چه روزگار نی نو خلکو جیب کی پیسی نی نو چه جیب کی پیسی نی نو جن خلی وی
محمد علی وای په ځانګړي ډول ک پختون میشت سیمه و سیړل شي نو حالت د نا امنی لکبل د خلکو ژوند معیار د تیر پرتله ډیر خراب شوی دی
دا چې په پختون خاصی می او د فاټه خبره کوي نو پاره کې تاسو د ګوره تر خزرې د مخې نقصان شوی دی فاټه او د ټرایبل ایریا سې 1 میلیون خلک یا نسل کې خلک کوم نه به کور دي هغه ځکه چې ورونه ختم دي ځوان پکې نشي کېدای سکولونه بند دي هسپتالونو کې هسپتالونه یا بند دي چې هسپتال کې څوک شته نو ډاکټر پکې نشته دی او که ډاکټر شته نو دوا نشته نو دا ټولې خبرې چې غونډې کې نو د انسان ژوند ورسره کېږي کاروبار نشته نو هم د انسان او یو انسان نہیں بلکہ جو کورنے سمر خلے کی جاتو نو سر افیکٹ کی نو تو اوار آل مجموعی تو بچو گو رہن چون خشوے نہ دے بلکہ خراب شوے دے
په اسلام آباد کې د اقتصادي چارو کارپو اکرام هوتی له مشال رادیو سره د خبرو پر وخت ترهګری هغه وجه بیان کړه چې د خلکو مالی او اقتصادي ژوند یې ځپلې دي
د پښتنو په سیمه کې خاص طور باندې خبره کوي نو یو خبره الته دا چې دلته امنیت او د ترهګری مسلې نو هغه کې خو چونکې اکانومي پراخه شوې نو اکانومي چې څنګه پراخیږي دا غي سره د ژوند معیار داخل گوری کی یعنی مخ کی تلے دے کنا دے ابل دا دے کہ جن معیار کتو دا پارا ہم یو دو پیمانے دی ا یو اگ پیمانے دا کہ اگا پ ترقی یافتہ اکانومی کی جن معیار کتلی کی دی دما اگ پیمانے دا کہ اگا ترقی پذیر اکانومی کی کتلی کی دی د پښتونخوا علاقې اکانومي خو ترقی پذیر هم وته نشي ویلې ولې چې دا خو د خندون تم مخ ده
اکرام هوتی وای په بلوچستان کې هم نام نیدا او د هیواد په تر ټولو لوی صنعتي خار کراچۍ کې هم دا وزه ده دی وای په پنجاب کې البته نسبتا د خلکو ژوند ښه شوی دی ځکه چې په دې صوبه کې صنعتي پرمختګ زیات شوی دی
کته بلوچستان راوالې نو التام د شانتې صورتحال ده بیا کراچۍ تر واخلې نو کراچۍ کې هم دز دز به هر وخت حالانکه الته کې یو ډېر د سالیس پنځوس کال نه جوړ شوی انډسٹریل بیس دی یو او هغه لګیا د سنس هغه چې کم دی کې ورک فورس دی هغه خو ځان سره اٹیچ ساتي خو ترقی په د ژوند معیار مخکې بوتل چې دي او بیا د هغې ججمنټ چې شوی دی او که نه دی پالتم ترهګرې او د خاص طور باندې ټارګیټ کیلنګ او د امنیت مسلې بیا راشو پنجاب ته نو پنجاب کې نسبتاً اکانومی بدل رہا بولے چلتا ایگریکلچر بیس پہ اکانومی سے آتا تو دے علاقہ کے انڈسٹریل بیس ہم رو رو کافی جی آگا سپیڈ سر نہ چلا کرا جائے کہ خود دیر لگا لاہور نہ روالہ تر فیصل آباد پورے اور لاہور نہ روالہ تر جیلم پورے انڈسٹریل اسٹیٹس جوڑ شو
لما محمد علی میں پختن وکڑا چھ کدا حالت وی نو بیا پتیرو لسو کالونو کے دے اقتصادی پر مختق گٹا آخر چا ترسی دے وائی دے خدمات و سیکٹور پر آخیدل پا عمومی توگا دے خلق و جوند پخ کولو کے لوی رول نلری
یو خبر دا چھے دف چکم نخی ادھر دا باقاعدہ مارکیٹ چکمی موږ د فارمل اکانومي وایو فارمل اکانومي کې خو غوښتا چې دا ویلې چې دا شي ویلا یا په داسې کوشي وي چې نوې بزنس براغلی وي خو داغه ریس خو دومره نه ده چې تاسو دا ویلې چې یاره دې سره فورال د ملک اقتصادي ترقی ښه شوی دا یا داغه خاص رات په خلکو باندې پریوځي زموږ اتیا او اتیا فیصد خلک چې دي نه دا غیر روزګار چې دی په فارمل سیکټر کې نه دی دا غیر بینک اکاونټ نشته دا غیر انکم ټیکس او دی دا کې نه دي نو تاسو دا نه شی ویلې چې بعضې نوي بینک راغلي یا دغه نوي کمپنی نیمه کولو شوي نو دغې سره اوورآل تاسو ریفلیکټ کولی شئ چې یاره اوورآل د خلکو ژوند ښه شوی دی داسې نه ده
اکرام هوتی له محمد علي سره هم نظر دی دی وایي په هیواد کې د شخصي سکتور پراختیا هم په تیزۍ نه ده شوې دی وایي په صنعتي ډول د شوي پرایوټایزیشن یا د شخصي څانګې پراختیا ناکامه پروژه ده
دې ته په دوه نظر کتل غواړي یو ته انګریزي کې وایي ناٹ ګوډ انف دا دومره نه ده چې دا دومره ترقی ورکړي موبایل انډستری موبایل چې دی دا هغې ایکسپانشن ورسره پرایوټایزیشن دومره تیز نه دی شوی پرایوټایزیشن هم زیات نه زیات فیسکل سیکشن کې شوی دی یا ته بلڈنگ لپارا پلانٹ لپارا خرچ کر دی فائدہ نہیں تھا باقی رالا چې بای پاکستان کې اټوم ویل سیوا شوې دي نو اټوم ویل څخه سیوا شوې چې آبادی ډېره زیاته سیوا شوې ده او سب مدا کے سر لگ روز تھے تقریباً تیرہ شل پنجیش تو کالو کے لگ لگ فارم ٹو مارکیٹ اور مین ہائی ویز سے بھی اگر ڈیولپ شوی
دے اقتصادی چارو کار پوہان وائی پہ پاکستان کے رسمی اقتصاد دیر کم دے او دے ہیواد دخل کو چاری زیادہ تر پہ نارسمی اقتصاد ولاڑی دی محمد علی وائی دے پاکستان رسمی اقتصاد خکول لپارا باید صنعتی چانگا پراخشی او پر مختگ وکڑی دے وائی چھ ڈیر کارخانے او فابریکے جوڑی شی نو خلکو تبیا کاری موقع پلاس ورزی
رسمی اقتصاد دا پارا ہوتون لڑنبی ضرورت دار ہے چھے دا خلکو مائنڈ سیٹ بدلون دی خلکو سوچ بدلون دی شرعی دا کاروبار اور دا انڈسٹری اور دے طرف متا اور زمین دا دے ٹیم کے فارمل سیکٹر کی مینوفیکچرنگ چھے دے چھے کمی کارخانی دی اور صرف 40% خلکو لڑو نوکری ورتی زمین پا ناول کے انڈیا چھے دا تقریباً 2% نوالش 20% پورے دا غی فارمن سیکٹر ایک چکم دے مینوفیکچرنگ سیکٹر دے پر کارخانوں کے نو زمین دا ترکمی پورے چھے کارخانی نی سیوا شوی ترارے پورے اقتصادی حالت نشی خکرے زکا چھے پر کارخانوں کے طور نزیات نو کرے دی
علی وائی سنعتی چانگی تا زیادہ اڑتیا دا خورختیا دا دی چھے دا پاکستان ډیر صنعتونه د انرژي بحران لکبل بنگلاديش متحده عرب امارات او چین ته انتقال شوې دي
د ټیم کې خو د پاکستان نه کارخانه بنگلاديش ته دوبه ته او چین ته شفت کیږي لګي نو کم انسینټیو چې حکومتونه ورته کار انسینټیو ورسي نو د دې سره به د فارمل سېکټر چې دی دا به وده کوي
محمد علی میں پختہ وکڑا چھ کارخانوں جوڑے دل لپار خوبیا پیسوں تا اڑتیاوی او نور شرائط ہم باید خشی نو آیا پہیوات کے دنن دمر پانگوال شتا دے وائی پیسہ باید ل بہارا د پانگونی پ صورت کی راشی
پاکستان کے دنن دمر پیسہ نہیں شتا بار نہ پیسہ را وصل واڑی خو غیر پر ضروری دا چھ سازگار ماحول پکا دے تو نہ مخی ضرورت دا ہے جتی شوی دلتا دنیا یو کاروباری سڑے سے دے اگر کلم دا سے دے کہ پیسے نہ لگی بھی کم دے کہ دا زی فیوچر کلیر نہیں دارا انویسمنٹ سیکیور نہیں دمون قانونی مسائل چیز دا غیر اصلاحات ہو ضرورت ہے کہ کم فورن انویسمنٹ راضی دا غیر پروٹیکشن سمرہ دے دا غیر لیگل کور سمرہ دے دا غیر کی مسئلے شتا دیا دلتا حالات چکم دی دا لائن آرڈر دا غیر امپروف کولو ضرورت ہے نو دکا بار نہ پیسے خلق
خو اکرام ہوتی وای یواز د پیسو لرا تک سره په پاکستان کې رسمي اقتصاد نشي پراخې دی دی وای لهین د اداکار کې دی شي خو د پاکستان پوز د دې کار اجازه نه ورکوي
صرف پیسې باندې انډستری نه پراخېږي انډستری په مارکیټ باندې پراخېږي او انډستری په ګلوبل فائنانسینګ سیستم کې باندې باندې پراخېږي او ریجنل فائنانسینګ سیستم په انډیا کې ډېر خلکو سره پیسې چې پاکستان کې لوول غواړي خو د پاکستاني فوج دغه سره امنیت نه راولي وي چې جګړه وګوره او اوس هم چې کومه پالیسی ده هغه پوره نه ده لکه کولاو کړي په ایران کې خلک شته چې هغه ته کې انویسټمنټ کول غواړي چاینا نه ده خلک راغلي دي پاکستان کې انویسټمنټ کول غواړي
لهوتی مې و پختل چې ځا له هند سره خو اړیکی خراب دي بیا له ایران او چین ولې پانګونه نه کیږي دی وايي یوازې پانګونه خو نه وي بلکې باید انفراستراکچر هم جوړ کړل شي او دا کار د پاکستان د حکومت ته
چې کوم انفراستراکچر دی داغه هغه وته ورکول دي کنه تاسو چې کوم پاکستان کې ګوره اوبه دي پاکستان کے مکرا چاہیے کہ ایگریکلچر کیجیے ایگریکلچر نہ علاوہ فارمنگ دے کیٹل فارمنگ فش فارمنگ پولٹری انڈسٹری وغیرہ دا ٹول چیزی ددی کا پارا اس الائز انڈسٹری پکار تھا چاہے ددی پروسیسنگ کی اور دھاگے نے ایکسپورٹ گڈس جوڑ کے اور سارا بیا ٹیکنیکل لیبر پکار دے دھاگے پارا انسٹیٹیوٹس جوڑ سی پولی ٹیکنیک اور نور انسٹیٹیوٹس کیا آگا دا ددی لہسن ابھی دا ٹول
اکراموتی زیاتوی پانگونه باید متنوع وي خو په پاکستان کې یوازې هدفي سرمایه گذاری کیږي
فی الحال ټارګټډ انویسټمنت د چرا شپ په یو کې دومره انویسټمنت وکړه ډیری کې دا چې کښ کې دومره وکړه لاشه په فروټ کې دومره وکړه ویجیټیبل کې دومره وکړه رائس کې دومره وکړه په بدو کې دومره وکړه په ویټ کې نو دا چې وی نو دا انویسټمنت چې وی نو اوس ډیر ټارګټډ دی فی الحال دا دیو خاص نقطو نه بهر نه دیوته چې دا یو وایډ ایریا کې انویسټمنت شروع شي نو نور انویسټمنت بم لګ انویسټمنت د علاقې تر شي نو نور انویسټرز هم هغه ګوري یاره دلته کې پټنشل شته نو بیا غیر راځي. نو هغه فلیټ اف انویسټمنټ چې څه وایي هغه لاندې جوړ شوی پاکستان کې.
تاسو په نننۍ خبرونه کې واورېدل چې په تیرو لسو کالونو کې په پاکستان کې په عمومي توګه او په پښتون میشتو سیمو کې په ځانګړي ډول د ژوند معیار ښه شوی نه دی، بلکې په پښتون میشتو سیمو کې خراب شوی دی. کارپوهان وایي تر هغو چې په پاکستان کې رسمي اقتصاد سم شوی نه وي، د ژوند معیار نشي لوړېدی. له دې سره د اقتصادي نړۍ نننۍ خبرونه پای ته رسی. په مخه مو ښه
اقتصادي نړۍ
د منګوټي سره پد ګد
گرانو مینوالو قدرمنو، زه کمرګولم. تماشال رادیو پرونه همیشه زاورم او ډیر دلچسپ او ښه ده. خوښه مې ده او ډیر ښه جالب پروګرامونه لري. خدای دې وکړي چې تاسو خوښ شئ.